واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده په دې سارانی نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ډکی. په کوټه کې د سلورو ورځو راهیسې د هزاره مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا سره د لسو جنازو احتجاجي پرلت دوام لري او وایي چې وزیر اعظم عمران خان نوی راغلی مړی نښخو. بلخوا په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم کې شامل په سند کې د واکمن پیپلز ګوند نه وروسته د ائتلاف تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز هم د سینټ راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته غاړه ایښودې. د مسلم لیگ نوم د پنجاب صدر رانا ثناء الله وایي د انتخاباتو کې حکومت ته خالی میدان پرېښودل به د مخالفو ګوندونو لوی خطاوي او د افغان حکومت پلاوی د طالبانو سره خبرو د دوه ترسه دلې سرټ کې تاسو واورې دلو زو د خبرونو تفصیل ته. جنوري له دویمې یعنی د تیرو سلورو ورځو راهیسې د کوټې پر مغربي بای پاس د هزاره مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا سره د لسو جنازو احتجاجي پرلت دوام لري. دا احتجاج د بولان په مچ سیمه کې د کویلي یا سکرو په قانونو کې د کارکونکو د وجلو پر ضد دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نورسته د قامی اسمبلی مرستیال سپیکر او دوه وفاقی وزیران علی زیدی او زلفی بخاری د ورتلو باوجود د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې وزیر اعظم نوی راغلی د مړی نخښوي. د مچ پولیس وایي په لس خواریکښو کې 15 له یوې کورنۍ سره تعلق لري. په مچ کې د نامعلومه وسلوالو له لورې د دوی غاړې پرې کړل شوې وي. د پاکستان د داخله چارو وفاقی وزیر شیخ رشید د ګول یا دوشنبه په شپه کوټې ته ورغلی او الته احتجاج کوونکو سره لیدلی. شیخ رشید وویل د پیښې د پلټنې لپاره به عدالتي کمیشن جوړوي او په پیښه کې ککړ څوک به په هیڅ قیمت نه معاف کوي. شیخ رشید د هر یو وژل شوي له کورنۍ سره د 15 لک روپو حکومتي مرستې اعلان هم کړی. وفاقی وزیر د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنه وکړه خو احتجاج کوونکو د هغه غوښتنه ونه منله. احتجاج کوونکي وایي په پیښه کې ککړ خلک دی ونیولی شي او وزیر اعظم عمران خان د کوټې ته راشي او دا ذمواري دی واخلي چې له دې پس به داسې پیښه نه کیږي. د یادې پیښې ذمواري داعش ډلې منلې خو حکومت تر اوسه دا نه دی ویلي چې دا پیښه کومه ډلې کړې ده. له بلې خوا حکومتي چارواکو ویلي چې دا او په بلوچستان ایالت کې د نورو تر هاګریزو پیښو تر شا د هندوستان لاس دی. بلخوا که څه هم په پاکستان کې د حکومت مخالفه یولس ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي سینټ راتلونکي انتخابات کې واکمن تحریک انصاف ګوند د اکثریت مخه نیولو لپاره لازمی ده چې د مارچ د میاشتې نه وړاندې عمران خان حکومت رانسکور شي یا د سند صوبې اسمبلۍ ماته شي. خو د دې پرتله دغه اتحاد کې شامل دوه لوی ګوندونو بېله تګلاره خپله کړې. پی ڈی ایم کې شامل سند کې واکمن پیپلز ګوند نروسته د ائتلاف تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز هم د سینټ راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته غاړه ایښودې او د ګوند د پنجاب صدر رانا ثناء الله وایي د انتخاباتو کې حکومت ته خالی میدان پرېښودل به د مخالفه ګوندونو لوی خطاوي. او د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی د طالبانو سره د بین الافغانی خبرو د دویم پړاو دپاره دوه تر رسیدلې. د حکومتي پلاوی او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د 40 ورځو وقفې وروسته خبرې بیا شروع کیږي. د افغان حکومتي پلاوی یو غړی او ویان نادر نادری د دوه د تک په اړه په 15 جنوري په ټویټر ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی په کابل او ولایتونو کې د دولت له مشرتابه ملی مصالحې عالی شورا له غړو سیاسي او مدني فعالانو دینی عالمانو او د هیواد له نورو پاړکو سره له 3 اونیو سلا مشورې وروسته په 15 جنوري د سولې خبرو پیل کولو په موخه له کابل څخه دوهې په لور روان شوي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په 4 جنوري ویلی وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په 3 جنوري د سویلي او منځني اشیا ترڅنګ د منځني ختیځ په سفر روان شوی دی. سټیټ ډپارټمنټ ویلی خلیلزاد به په دوحه کې د افغان ډلو سره ویني، دوی به وهڅوي او امریکا د ملاتړ وړاندیز به وکړي چې د سولې عمل ګړندی کړي، تشدد کم کړي او اوربن وکړي او زر تر زره د سیاسي تګلارې او د واک شریکولو لپاره معاهده وکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د سلورو ورځو راهیسې د هزاره مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا سره د لسو جنازو احتجاجي پرلت دوام لري او وایي چې وزیر اعظم عمران خان نوی راغلی مړی نخښو. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نه وروسته د قامی اسمبلی مرستیال سپیکر او دوا وفاقي وزیران علي زيدي او زلفي بخاري هم کوټه احتجاجي پرلت ته ورغلي او احتجاج پرلت د ختمولو غوښتنه کړې، خو احتجاج کوونکي وایي وزیر اعظم عمران خان د کوټې تراشي او داسې موارد واخلي چې د دې پیښې وروسته به داسې پیښې نکېږي. په دې اړه نور حال درته د سیمینار د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د سر شار کوټي پر مغربي بای پاس د هزاره و لوري لاتیرو درو ورځو راهیسې دغه احتجاجي پرلت دوام لري. په دې احتجاجي پرلت کې لس جنازې شول سوي. دا هغه جنازې دي چې د رواني میاشتې پر 2 نیټه د بلوچستان په مچ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي. د کولی په کان کې کار کوي کی خوارکش وو. د دغه خوارکش د خپلوانو په خبره چې دغه خوارکش د نامعلومو وسلوالو له لوري څخه په چړو حلال کړل شوی دی. دوی دغه احتجاجي پرلت ځکه کښې نولې دي چې دوی له حکومت غواړي چې و حکومت دوی ته د دغه پیښې هغه ککړ خلک وروښایي او حکومت یې ونیسي عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې تر څنګ د دوی دویمه غوښتنه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې راسي او دوی ته دې دا باور ورکړي چې بیا به داسې پیښې نه کېږي. دلته دا وخت د شپې شاوخوا 4 بجې دی او یخ چې دی هغه منفی 4 دی. د پاکستان د وزارت داخله د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید تیره شپه او نن هم دا اوس ګړی له دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم معاون خصوصي زلفی بخاري او وفاقي وزیر علي زيدي راغلي وو. له دوی سره یې ناسته وکړه او له دوی څخه یې دغه غوښتنه وکړه چې دوی د عمران خان په غوښتنه دلته راغلي دي او عمران خان دا غوښتنه او سوال کوي چې دغه جنازې دې واخیستل سي او شخې د کړل سي. د دوی احتجاج کوونکو چې کمی غوښتنې دي هغه به ومنل سي، خو دغه احتجاج کوونکي وایي چې دوی تر هغه پورې دغه جنازې نه شخوي چې تر څو پورې عمران خان نه وي راغلی او په دغه پیښه کې ککړ خلک نه وي نیول سوي. یاد دې وي چې کوم هزاره مشران دي سیاسي او مذهبي هغه وایي چې په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 2500 هزاره په ټارګټ کلینګ کې یا په هدفي وژنو کې، په بمی چاودنو کې او په ځانمرګو بریدونو کې وژل سوي دي او په سلګونو هم ټپیان سوي دي. حکومت وایي چې یوازې هزارګان نه بلکې د پاکستان د بیلابیلو سیمو خلک، پوځ، د پوځ سرتیري، د امنیتي ځواکونو سرتیري هم په نقشه شوي دي. هغوی هم قرباني ورکړي دي او دا د پاکستان د بقا جنگ دی. دلته چې کوم وفاقي وزیر علي زيدي له رسنیو سره او په مذاکراتو کې له مشرانو سره خبرې کولې، هغه وویل چې د دغه پیښې او د دې ترڅنګ چې نورې کومې پیښې سوي دي په هغوی کې د هندوستان او د هغو قوتونو لاس دی چې هغه د پاکستان دښمن قوتونه دي او هغه نه غواړي چې پاکستان پر مخ لاړ شي. چې کوم دلته مشران ناست وو هغوی له علي زيدي څخه وپوښتل چې حکومت، امنیتي ځواکونه، پاوز مشران دا دی ورته وشای چې د دې پیښو تر شا کوم څوک یو تر اوسه پورې کوم څوک نیول سوی دی او کوم خلکو ته سزا ورکول سوی ده. د علي زیدی په خبره چې دوی ته جواب ورکړ ورته ویل چې د رسنیو په مخ کې هغه نسی کولای چې هغه څوک وشای چې تر اوسه پورې د دغه پیښو او د دې تر څنګ د نورو پیښو حکومت کم پرمختګ کړی او کوم خلک یې معلوم کړي هغه ول کنمونه واخلي، یعنی هغه خلک چې په دغه پیښو کې لاس لري که دغه نوم واخیستل سي هغه به په تیښته کې بریالی سي او ځان به پټ کړي، ځکه دوی نه غواړي چې د هغو نمونه واخلي. خو کم احتجاج کوونکي چې وه هغوی ورته وویل چې تر څو عمران خان نه وي راغلی د دغې پیښې کم ذمواران چې دي هغه نه ونیول سوي، سزا نه ورکول سوي، د بیا داسې پیښې نه کېدلو ذمواري نه ورکول سوي، تر هغو پورې به دوی دغه احتجاجي پرلت له همدغو جنازو سره دلته همداسې دوامداره ساتي. حافظ الله ستوري شیرانی، وایس آف امریکا، ډیوا، کوټه.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
ډیموکراتیک موومنت کې شامل سن کې واکمن پیپلز ګوند نوروسته د ائتلاف تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز هم د سنټ راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته غاړه ایښوده، او د مسلم لیگ د پنجاب صدر رانا ثنا الله وای د انتخاباتو کې حکومت ته تش میدان پرې خودل به د مخالف ګوندونو لوی خطاوی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا د خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې واوري.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د سند صوبې گورنر عمران اسماعیل په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. چې پکې وزیر اعظم د دوی سره د سینټ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورت کړی دی. وزیر اعظم عمران خان دوی ته په خپلو صوبو کې د سینټ راتلونکو انتخاباتو په اړه هلې ځلې پیل کولو هدایت هم کړی دی. یو سلسلور غړو باندې ګډ د پاکستان د سینټ نیمایي غړي راتلونکي مارچ میاشت کې ریټایر کیږي یا د دې حکومت پای ته رسي. که سلور واړو صوبو کې د سیاسي ګوندونو د غړو شمیرو ته وکتلی شي نو د واکمن تحریک انصاف ګوند په راتلونکي انتخاباتو کې په سینټ کې د لوی جماعت په شکل کې مخې ته راتلو قوي امکان دی. لواندنه مخالف ګوندونه په سینټ کې اکثریت لري چې له عملي مرکزی حکومت لپاره قانون سازی کې خاندان را مخته کیږي. دا په داسې وخت چې حکومت مخالف ګوندونه ائتلاف پی ډی ایم وزیر اعظم عمران خان ته د خپل څوکۍ پرې خودو لپاره د روانې میاشتې اخرنۍ نیټې پورې مهلت ورکړی دی. که څه هم د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا دریس خپلوي چې سینټ کې د واکمن ګوند اکثریت مخه نیولو لپاره لازمه ده چې د مارچ میاشت نه مخکې د عمران خان حکومت رانسکوره شي. پی ډی ایم په دې ترڅ کې د اسمبلیو نه د استعفاګانو او اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان هم کوي. خو مخالف ګوندونو ائتلاف کې شامل او سند صوبه کې واکمن پیپلز ګوند لخوا سینټ انتخاباتو کې برخه اخیستو وروسته اوس دغه ائتلاف کې شامل بل لوی ګوند مسلم لیگ نواز هم انتخاباتو کې برخه اخیستو ته غاړه ایښودلې ده. او د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثنا الله په دې اړه صدا سي ویلي.
پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کو سینٹ میں میجورٹی جو کہ 2/3 سے بھی زیادہ ہوتی تو ایسی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی یا حماقت جو ہے وہ اپوزیشن کو کسی قیمت پہ نہیں کرنی.
آغا وای خالی میدان پر خودول عمل به حکومت ته په سینټ کې درون اکثریت ترلاسه شي ځکه مخالف ګوندونو ته داسې غلطي په هیڅ صورت نه ده کول پکار. رانا ثنا الله د پیپلز پارټي دا موقف هم په ځای بلی چې د سند اسمبلی ماتېدو باوجود هم د سینټ انتخابات کیدلی شي ځکه غوره به دا وي چې په دې کې برخه واخیستې شي. مخالف ګوندونو ائتلاف کې واحد پیپلز پارټي د چسن اسمبلی کې ورته ترلاسه اکثریت په اساس د خپل سینټ غړو شمیره د لوړوند نه هم زیاتولی شي. مرکزی حکومت دا دریز هم لري چې د سینټ راتلونکو انتخاباتو کې د اوټونو اغرستو او خرڅولو مخنیوي لپاره د پټو رایو په ځای په ښکاره یا د لاس اوچتولو د لارې دغه انتخابات وشي. په دې اړه د پاکستان صدر عارف علوی سپریم کورټ ته یو قضیه یا ریفرنس هم لیږلې دی. که څه هم سپریم کورټ د قضیه اوري او په دې اړه مرکزی او صوبایي حکومتونو او انتخابي کمیشن ته هم نوټیس جاری کړی دی، خو ورسره پنځه کسیزه بینچ کې نه ځنې قاضیانو دا یو سیاسي معامله ګرځولې او سوال یې راپورته کړی عدالت په دې کې ولې کردار لوبوي. لواندنه مخالفه ګوندونه د سنت انتخابات د شو آف هینډ یا لاس اوچتولو د لارې کولو حکومتي سپارښتنې مخالفت کوي. مخالفه ګوندونه دا د ملکي دستور په ضد بولي او غوښتنه کوي چې اعلی عدلیه د هم په دې معامله کې ځان ډډې ته وساتي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
سم ترمیم ختمول در اصل صبح خودمختاری ختمول دی. دا خبره د ګوند نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مردان خار کې کړي. دوی وایي د پاکستان په عین کې د صوبایي خودمختاری ضمانت ورکړل شوی دی، خو بیا مرکزی وزیر فواد احمد چودھری وایي هغوی د صوبایي خودمختاری خلاف نه دي، خو بیا هم په ترمیم کې مسلې شته او دې ته کتنه پکار ده. نور تفصیل یې د ډیوا د خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سینیئر نائب صدر او پخوانی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر حیدر خان هوتی وایي په پاکستان کې اتلسم ترمیم ختمول ګران دی، ځکه چې اتلسم ترمیم په حقیقت کې د پاکستان په 1903 آئین باندې عمل درآمد شوی دی. د پاکستان په آئین کې د دې خبرې یقین ورکړی شوی دی چې صوبو ته به خودمختاری ورکول کیږي، او اوس اتلسم ترمیم ختمول در اصل د صوبو خودمختاری ختمول دی.
ترمیم په نتیجه کې د 1973 په آئین باندې په حقیقت کې عمل درآمد شو. نو 73 آئین کې خو باقاعده یو وخت مقرر شوی چې په دومره وخت کې دننه به صوبو ته دا اختیارات منتقل کړي. اوس دا یو آئین نه دی ختمو، دا به تاسو په پاکستان کې د صوبو صوبایي خودمختاري ختموي.
وی وی ډی وسره د خبرو په محل حیدر خان هوتی وویل چې د پاکستان ډیموکراتیک تحریک مقصد دا دی چې خوخکړې شوی حکومت ختم کړي شي، او د دې بل مقصد دا هم دی چې په ملک کې د ټول ټاکنو اصلاحات وکړي شي، او د هغې په نتیجه کې پاک او صفا انتخابات وکړي. کچری پی ڈی ایم په دې کې کامیاب شو نو دا به د جمهوریت قوتونو یو غټه کامیابی وي. د دې وړاندې مرکزی حکومت ویلی وو چې په تلسم ترمیم کې د قومي مالیاتي کمیشن دننه بدلون راولي، او د مرکزی حکومت د ضرورتونو پوره کولو لپاره د صوبو برخه 50% تراکم کړي، خو په پاکستان کې د وړو صوبو لخوا په دې نیوکه کیږي. سور دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد احمد چودھری ویلی وو چې تحریک انصاف نه یوازې صوبو ته د اختیاراتو ورکولو په حق دي، بلکې د هغوی حکومت غواړي او هڅه کوي چې د صوبو دننه اختیارات هم په لاندې سطح منتقل کړي. دیوایی پکار ده چې اختیارات په لاندې سطح منتقل شي، او پاکستان تحریک انصاف غواړي چې دغه اختیارات د صوبونو ضلعو او تحصیلونو ته منتقل کړي. په دې خو ټول سیاسي ګوندونه هم متفق دي، خو بیا په 13، 19، او 20 ترمیمونو کې مسلې شته. هغه دا دي چې د تعلیم او صحت په محکمو کې ستونزې مخې ته راځي. په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د مرکز او صوبو ترمنځ تعلقات واضح نه دي. بل دا چې زمونږ تعلیمي ادارې پوهنتونونه په لاندې روانې دي، او بیا د میډیکل زده کړو په حواله هم مشکلات مخې ته راځي. باید چې سیاسي ګوندونه کینی او په دې خبرې وکړي په 13 ترمیم کې که د اختیاراتو معاملات وي یا اختیارات په لاندې سده د منتقل کولو خبرې دي، مونږ د نورو سیاسي ګوندونو سره متفق یو. سور دې وړاندې مرکزی حکومت ویلي وو چې د قومي مالیاتي کمیشن لاندې صوبو ته چې کومې مالی مرستې ورکول کیږي د هغوی نه به حساب اخلي. په میډیا کې وخت په وخت داسې رپورټونه مخې ته راځي چې مرکزی حکومت غواړي د 13 ترمیم لاندې منظور شوی قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو برخه راکم کړي، او دا د مرکز او صوبو ترمنځ نیم په نیمه تقسیم کړي. په 13 ترمیم په عام قومي مالیاتي کمیشن کې د مجموعي محاصلو 5.5% برخه صوبو ته، او 2.5% برخه مرکز ته ورکړل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
نړیوا نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کوونکی دی زمون همکار مختار خلیل.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د سوات سیمې تنکی جینۍ او عالمی نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی د کال 2014 په 12 جولای متحده قامونو تخپل تقریر کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم ټول دنیا بدلولی شي. ملالہ یوسفزئی چې په ټول دنیا کې د جنکو د تعلیم لپاره کم شوا شو کوششونه شروع کړی دي، د دې کوششونو تازه مرسته د امریکای د کانګرس پارلیماني غړو کړی ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی ایکسپریس ټرایبیون خپل د سر اداریې لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د ملالہ په نوم د قانون منظوري دی ایکسپریس ٹرائبیون اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې ملالہ یوسفزئی جنکول د تعلیم ورکولو د خپل هلو ځلو لپاره د عالمی مرستو حاصلولو په غرض د ډیرو ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د هر ماشوم الک یا جنای د لپاره د تعلیم د حق ګټلو په جنگ کې د دې لاسونه مضبوط کړي. د ملالہ یوسفزئی د دې منډو ترړو له سببه د دنیا ډیر ملکونه اوس ماشومانو او خصوصا جنکولا د تعلیم د حق ګټلو د پاره د ملالہ یوسفزئی د هلو ځلو مرسته کوي. ملالہ یوسفزئی دا وخت په برتانیې کې اوسیږي او د دې تازه مرسته د امریکای کانګرس د دې په نوم د یو قانون د منظورولو په شکل کې کړی ده. د امریکای ایوان د ملالہ په نوم یو قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخې به نړیواله ترقیه د پاره د امریکای اداره یو ایس ایډ د قابلیت او د ضرورت په بنیاد د وظیفو ورکولو د خپل پروګرام لاندې پاکستان کې جنکو او زنانو له د تعلیم د پاره د ورکیدونکو وظیفو شمیر زیاتی. د امریکای په کانګرس کې منظور کړی شوی دی قانون له د ملالہ یوسفزئی د وظیفې د قانون نوم ورکړی شوی دی. دا خبره دلته د ذکر وړ ده چې د ملالہ د نامې د تعلیم د قائمې پنګې نتورک د وړاندې نه په ګرد دنیا کې د سیکنډري سطحې د تعلیم حاصلونکو جنکو، طالب علمانو او د دوی د استادانو امداد کوي. دی ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د امریکای ایوان نمائندگان د ملالہ په نوم د وظیفو قانون د تیر کال په مارچ کې منظور کړی وو او د امریکای سینټ دی قانون له اوس د نوي کال 2023 د جنوري په لومړۍ تاریخ منظوري ورکړی ده. د امریکای د شریک ایوان نه د ملالہ د وظیفې په نوم منظور شوی قانون کې ویلې شوې دي چې یو ایس ایډ با د کال 2020 نه د کال 2022 پورې د مختلف قسم خپلو تعلیمی وظیفو ځینی نیم په نیمه وظیفې د اهلیت د موجوده طریقې کار په بنیاد د پاکستان زنانه او جنکولا ورکي. په دې لړ کې د کال 2020 نه را په دې خوا د شپږو زورو نه زیاتې وظیفې ځوان عمر جنکو ته د اعلی تعلیم لپاره ورکړې شوې دي. دی ایکسپریس ٹرایبیون اخبار خپل ادارې کې نور لیکي چې د امریکایي کانګرس لخوا د ملالہ د وظیفې په نوم په منظور کړی شوی قانون د امریکای د صدر دستخط لا پاتې دی، خو د کانګرس لخوا د دې قانون منظوري د جنکو د تعلیم د پاره د ملالہ د کوششونو تسلیمېدل دي. د جنکو د پاره د ملالہ د کېدونکو کوششونو بنیادی مقصد د یو داسې دنیا جوړول دي چې په هغه کې هر جنۍ تعلیم حاصلولې او مشري کولی شي. د ملالہ یوسفزئی په نوم د امریکای د شریک ایوان منظور کړی قانون پاکستان کې د زنانو د اختیارمند کولو د پاره د کیدونکو کوششونو مرسته هم ده. به شکه چې پاکستان کې د زنانو د اختیارمند کولو مقصد دوی له ورکیدونکو تعلیم د خورولو او د تعلیمی حالاتو د خکولو ترڅنګ حاصلې دي شي.
تاسو دی ریډیو ته وځي د واشنگتن په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کې د افغان چارو ماهر هاشم وحدتیار وی دیوتا ویل د صدر ترامپ انتظامیا پورا کوشش کوي چې د مذاکراتو د دویم پړاو څخه مثبت نتیجه برسېره شي. د خاغلی وحدتیار سره د ډیوا خبريال رحمان بونيري په مارکه کې نور تفصیل په دې رپورت کې ووري.
اول خدای شه اوس یو لوی تبلیغاتی جګړه شروع شوه ده د افغانستان حکومت د طالبانو او د طالبانو د امریکایانو سره. طالبان په دې عقیده دي او داسې یي چې دغه د هوکړلیک چې د امریکا او طالبان ترمنځ ده د امریکای ماتوي. امریکا او افغانستان حکومت یي چې طالبان ټارګټ کلینګ کوي په داخل د افغانستان کې او خشونت نه کموي. کومه جلسه چې مار طالبان سره لرله هغوی داسې وی چې امریکایان او خلیلزاد طالبانو ته ویلي دي چې تاسو د ورځې 180 عملې پورو افغان حکومت کوئ. طالبان چې د مونږ 500 تراکوس کړی دي، خو بیا هم هغه چینل چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ ایجاد شوی دی چې دوی به دواړه لوري د خشونتونه او عملې به حسابوي چې څومره حساب شوي دي. دې پر اساس د افغانستان امنیت ملي او امریکایانو په دې عقیده دي چې طالبانو خشونت نه دی کم کړی او دغه توافق د نوشتمې په ماتېدو ده. دویم داره چې نه تنها چې دغه شرط په ماتېدو ده چې طالبان ماتوي، دویم داره چې طالبان هم د القاعدې سره چې تړون باید له منځه یوسي او پرېکړه وکړي هغې کې هم طالبان پاتې راغلي. تېره میاشت ابو مصعب المصري په غزنی کې د القاعدې دویم نمبر لوی قومندان په غزنی کې د افغانستان امنیت ملي وژلو له منځه یووړ. غزنی هغه ساحه کې منځه وشته چې هلته طالبان تر ولکې لاندې دي. دې پر خاطر نه تنها چې امریکایانو او افغانستان حکومت، بلکې د سیمې او نور نړیوال هم طالبان په دې ملامتوي چې دوی د القاعدې سره اوس هم اړیکې لري، خشونت نه کموي او اوربند ته هم غاړه نه ږدي. کوم څه چې طالبان وړاندیز کوي چې هغه په افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، د هغوی تعریف هم نه منځته راوړي. او دا چې کوم ماډل به دوی کاروي، دوی چې مونږ خپل ماډل لرو چې دا هم د افغانستان د خلکو دپاره یو نوی شی دی.
وحدتیار صاحب، یو چې کوم د ستونزو یا چیلنجونو ذکر تاسو وکړه، د دې علاوه تاسو د سیمې د نورو طاقتونو خبره هم کوئ، نو خلیلزاد پاکستان ته هم ورغلی و، د پاکستان د فوجي مشرانو سره ولیدل. سټیټ ډپارټمنټ په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې خلیلزاد به د افغانستان ګاونډیان هم وهڅوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، چې تشدد ختم شي او زر تر زره سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان ګاونډیانو اشاره فکر کوم پاکستان ته دا څومره رول مهم دی د پاکستان دا وخت په دې موافقنامه کې د باور پیدا کولو.
که پاکستان نه غوښتلی د مذاکرات تر دې حده پورې نه شوه رسېدلی، ځکه طالبان په دوامداره توګه دوی ردول چې نه دی واشنگتن سره مونږ خبرې کوو، نه دی دوی اداره چې په کابل کې دی د هغوی سره خبرې نه کوو. مګم دا د اسلام آباد او د جی ایچ کیو فشار و پر طالبان باندې چې هغوی د کویټې نه راوستل او په قطر کې حاضر کړه چې دوی د امریکایانو سره توافق وکړي او بیا د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. که د اسلام آباد خوښه نه وي، دغه مذاکرات تر دې کچه پورې نه شي راتللی. یو دویم داره چې اسلام آباد په افغانستان کې تلپاتې سوله نه غواړي. هغوی دوه هدف لري. یو هدف یې داره چې د نړۍ اقتصادي بندیزونه د ځان نه لرې کړي، او دویم داره چې داسې یوه لاره پرانیزي چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي او د افغانستان چارې بیرته د پاکستان لاس ته وغورځېږي. پاکستان په دې فکر کې نه لري چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راولي. د سیمې خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده، د ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ چې هوکړه لیک وشو، هغې کې مکمل د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو. د جو بایډن د نوې ادارې پر رامنځته کېدو سره ایران او بیجینګ چې مکمل په دې کې دوی سره مشوره نه وه شوې، دوی په دې عقیدې دي چې د جو بایډن په راتلو سره به د بیجینګ او د تهران رابطه به د امریکا سره بیرته نورماله شي او دوی به پروسې ته بیرته داخل شي. تاسو ولیدل چې 9 فبروري د توافق د طالبانو امریکانو وروسته د دې هر هیواد په انفرادي توګه د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او خپله ستراتیژي مخته یوړه. اوس مهمه د امریکا دپاره داره چې د سیمې هیوادونه په دې پروسه کې دخیل کړي، ځکه چې دوی به د دواړو طرفونو تضمین کوونکي وي. غیر د دې نه که هره موافقه هر څومره زر کېږي او پاکستان صادقانه د افغانستان د سولې لپاره کار ونه کړي، نو د سپین بیرغ په عوض به تور بیرغ پورته شي او اسلام آباد به حمایه کوي.
وحدتیار صاحب، هغلی خلیلزاد چې کوم ټویټ کړی دی، هغه دا هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو په راتلونکي پړاو کې محسوسه پرمختګ باید وشي. صدر ټرمپ انتظامیه امکان دی د دې میاشتې تر اخره پورې د امریکې صدر چې دی بدل شي. په دې موده کې تاسو فکر کوئ چې محسوسه پرمختګ کېدی شي؟
ګورې، خلیلزاد ولې غواړي چې دا پروسه زر مخته لاړ شي؟ ځکه چې امریکا طالبانو سره تړون کې ویل شوي دي چې په 14 میاشتو کې باید امریکایان د افغانستان نه ووتل شي، چې لکه اپریل او مې میاشت کې 2 میاشتې پوره کېږي. او دا ناممکنه ده چې دغه د افغانستان ټول ابعاد دې حل شي، بین الافغاني مذاکرات نتیجه ورکړي، بیا امریکایان د افغانستان څخه ووځي. د خلیلزاد دپاره، د واشنګټن دپاره سم د اوسه نه پکار دي چې طالبانو سره یو بل مذاکرات شروع کړي چې دغه 14 میاشتې وغځوي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې بین الافغاني مذاکرات په دې 3-4 میاشتې وخت چې پاتې دی په دې کې نتیجه ورکړي. هر څومره فشار کاروي هر څومره ک او دا فشار کچته یوازې په دی اجنډا په یوې نقطې باندې فشار راوړي بیا د یو خبره ده چې هغه دی اور بند کچته بر علاوه فشار دا وی چې د زر نتیجه ورکی نو زر نتیجه به زر ماتیږي هم او د نورو هیوادونو کې هم دغه ماهده مونږ لیدلې
محترم وحدت یار صاحب ډېره مننه چې دا وایس اف امریکا ډیبا سره خبرې کولې